السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لاس بجه شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس تویم وړاندې د ازادي رادیو مجله خبرو خو ترغه مخکې په څو دقیقو کې راپورونه خبرونه لرو تر هر څه مخکې خبرونه واوري د مهم خبرونو سره ټکی په جګړو کې د ملکانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په دوام د افغانستان د ملکانو په خوندیتوب باندې ټینګار وشو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله په افغانستان به په نړۍ کې منځوي نه شي. او د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو کورنۍ ځوروي او ګواښي چې د دغه هیواد د سپای بازاران انقلابي ځواک ویشتې وه. پوره خبرونه په جګړو کې د ملکانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په دوام د افغانستان د ملکانو په خوندیتوب باندې ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پایله د هغو ملکانو د خوندیتوب لپاره څو واره غونډې او کمپاینونه جوړ شوي چې د جګړو په سیمو کې اوسي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی عادل راس په دې اړه په یو جوړ شوي بحث کې پرون د افغانستان په مسله باندې وغږېده او وی ویل چې د ملکانو د خوندیتوب لپاره تر ټولو غوره لار د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د هڅو چټکول دي. اغلی راز د افغان حکومت لخوا په دې برخه کې د ځینو کارونو یادونه هم کړې ده. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې روانو جګړو کې ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله رسیږي او ورسره د جبري بې ځایه کېدو او کډوالۍ کړکیچونه هم زغمي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نه شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازیګر د لوړو او تخنیکي زده کړو د یو شمیر پروژو په پرانیستون کې غونډه کې وکړه.
خوای بین ملی با عزت و احترام مبره راغلی و په خیر زی او په عزت زی افغانستان انزوا ته نه ځي. افغانستان به انزوا نه میره. فصل نو مناسبت منطقه وجودی
لا افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د میل لومړی یعنی لڅکم یوې میاشتې راهیسې پیل شوی او د سپتمبر تر یولسمې به بشپړ شي. د جرمني د نړیوالې پراختیا اداره جی ټي زید غواړي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د جرمني د خبري اژانس ډي پي د راپور له مخې د دې ادارې یو ویندوی ویلي چې جی ټي زید په سختو شرایطو کې هم په افغانستان کې فعالیت کولی شي. په افغانستان کې د جرمني له جی ټي زید ادارې سره نږدې زر تنه کارکونکي کار کوي. دا اداره د جرمني د حکومت پاستازولې انکشافي پروژې اجرا کوي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې په تخار ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. دغه وزارت ویان طارق آریان په خپل ټوټر باندې په یو بیان سره لیکلی دي چې د تخار په چاهاب ولسوالۍ او صفکان ګزارې زنه لبدشت او کریم د تیلو ټانک سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ بیګا نښتې شوې دي. د ښاغلي آریان په خبره دیرش وسلوال طالبان په دې نښتو کې وژل شوي او شل نور ټپیان دي. اخواده منلی چې په دې دفاعي حملو کې څلور افغان امنیتي سرتیری هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه ادعا په اړه باندې څنډې ویلې. په سیمه کې خپلواکو سرچینو هم د طالبانو د دې مرګ ژوبلې په ارتباط څه تبصره نه ده کړې. د کونړ د والی د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شول. د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل
سرک د غاړې بم د مونږ په موټریز کاروان باندې انفجار وکړ چې دوه نفره چې یو سکرتر دی ما او یو هم محافظ دا زخمیان دي او الحمدلله د مونږ خواته خیریت ده.
دا په خطر مازیګر د ننګرهار ولایت په شاهبرهان سیمه کې هغه مهال وشو چې د کونړ والی له جلال آباد اسادآباد ته روانو. تر دې څو ساعته مخکې پرون سهار د ننګرهار د کامی ولسوال د موټر مخته چاودنو شو چې درې تنه پکې ژوبل شول. د دواړو پیښو مسولیت کومې ډلې لا په غاړه نه دی اخیستی. د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو کورنۍ ځوروي او ګواښي چې غړي یې د دغه هیواد د سپایي پاسداران انقلاب ځواک ویشتې وه. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ وایي د ایران سپای پاسداران بیل دی چې ورسره حساب وشي 136 وژل او اوس د ایران بیرحم امنیتي ادارې د قربانیانو د کورنۍ او غړي زوروي چې د عدالت هیلې ورمړې کړې. دا خبرې د هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ د مرستیال رئیس مایکل پیج په حواله پرون په اعلامیه کې راوړل شوې دي. د 2020 کال په جنوري کې د اوکراین مسافروړونکي الوتکه له تهران څخه تر الوتو وروسته وویشتل شوه. ایران په پیل کې په دې پیښه کې له لاس لرلو انکار وکړ، خو وروسته وویل د سپاهی پاسداران ځواکونو سهون ویشته ده. د الوتکې اکثره سپرلی ایرانیان، کاناډایان او تر لسو ډیر افغانان وو. د ایران حکومت د هر وژل شوي کس کورنۍ ته $150,000 تاوان منلی، خو ګڼو کورنۍ د پیسو له اخیستلو انکار کړی دی. فیسبوک وایي ایران او روسیا د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو 4 کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. فیسبوک همداراز ویلي د ایران او روسیې له لورې د ناسمو خبرونو د خپرېدو تر ټولو مهم هدف د امریکا ټولنه وه. د فیسبوک پر اساس له 2018 تر 2020 کال پایه پورې د جعلي کارونکو 1.5 شبکې پیژندلې او بندې کړې دي. د فیسبوک د معلوماتو پر اساس د دغو شبکو اکثریت د امریکایانو په منځ کې د نفوذ لپاره له بهره تیریستونکي معلومات خپرول او ځینې شبکې دننه په امریکا کې د افراطیانو له لوري فعال شوې. او امازن کمپنی وای د هالیوډ ام جی ام یا میترو گولدن مایر سټوډیو په څه باندې $8 میلیارډ اخلي. میترو یا ام جی ام د هالیوډ د فلم جوړولو تر ټولو پخوانی او مهم استودیو ده. په دې استودیو کې د جیمز باند د سینمایي فلمونو په ګډون له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اکثر فلمونه جوړ شوي دي. امازون تمه لري چې دا که دا استودیو واخیسته د نیټفلیکس او ډیزني پلس په شان له سترو فلم خپرونکو کمپنیو سره به د سیالۍ جوګه شي. میترو ګولډن مایر استودیو په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې وه او په پام کې ده چې امازون یې په $8,450,000,000 ونیسي. ازادي رادیو ته غوښتست خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې بې ځایه شوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شوي سره مرستې وکړي. دا اداره وایي له نړیوالو څخه یې د سږکال لپاره د $1,350,000 مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو پیسو یوازې په 34 ورکړل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنری مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنری یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پرون د افغانستان د 4 ورځنی سفر په پای کې وکړه. شغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا کې ته به نن غرمه ډوډۍ درلوده دغه دغه کلمه دی د نن غرمه ډوډۍ په ولا د بازار سره سړی ما واسه وی بلاړي ډوډۍ په دغه کلمه ته په واسه په کوچا کې ګورې زه به ورولم چې درلوده بای چې ما مخ په غره راولې.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځایه شوي خلکو شکایت او ستونزې بنی وایي.
ډیره بې ځایه شوي شکایت لري چې مشتبهات عاجل رسیدګي وشي. دوی په ډیره بد وضعیت کې قرار لري، خو متاسفانه د موسسات هغه سیستم اجازه نه ورکوي. د ورځې ډیر کم کسان سروې کیږي، نو په دې چې د موسسات هغه سیستم یا کوبوچ دی کاری هغه اجازه نه ورکوي. نو بنا موږ او د بې ځایه شوي خواهش هم ده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد سلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی سکه دوی اوس ضرورت لري شي. د یو جوړه کالی سره د خپل د کورو څخه راوتل دي، ټول شیان پاتې دي. نو دوی هیڅ خوراک د شپې نه لري.
ځینې نور بې ځایه شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزادې کړي او امنیتي ورته راولي چې خپلو مینو ته بیرته لاړ شي.
بس چې ازمر زاینه کې اخلاص کې موږ به خستل سوي تا واره د لټکور ټکوري نو دا چې ازمر زای دي آزاد کې نه موږ مرسته غواړو تر مرسته تیری تا واره د لپاره ما تر ساره پرې خوب نه دی کړی چې پر مؤمنانو به دا چاچا وولې دی بیا به مې راپورته کوي بیا به پر دې مؤمنانو چاچا وولې دی بیا به مې راپورته کوي بس موږ دغه ژوند په خدای چې استړي یادې متر دغه یا سم دم دغه ژوند خلاص کې یادې ازمر منځ کې راایلای
د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وای چې یو شمیر بې ځایه شویو ته یې مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږې اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختې جګړې سبب شوي چې له 1000 تر 4000 تنه بې ځایه شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالی او د برشان له کوز یفتل ولسوالی څخه هم سلګونه کورنۍ د خپل مینو پرشودو تاړ شوې دي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ برستيال شاغلې موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله د کمشنرۍ له سباندې یو له کورنۍ او بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته کړې ده. خو سش کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پرېښودو ته اړ باسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د اهلی تشیع عالمانو شورا له حکومت غواړي چې د هزاره قوم او د شیعه مذهب پیروانو امنیت خوندي کړي. د دې شورا مسولانو په کابل کې یوې خبری غونډې ته پر خبرو کې سید شهدا خوانزي باندې برید د نسل وژنې په معنا وباله. اخوا جمهوری ریاست وایي حکومت د کابل د لویدیځ سیمې د امنیت د خوندیتوب په هدف ځانګړی پلان لري. بیا را پام وکړئ د راپور ته.
په کابل کې پر سید شهدا خوانزي لبري دروسته د اهل تشیع عالمانو شورا د دې ډول بریدونو په اړه اندېښنه نه خي. د دې شورا غړیو د پنځم پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تر هغه وروډل روسیو کلونو کې پر هزاره قوم چې دی یو بل مذهب پیروان دي تر برید لاندې راوستي. د دې شورا غړي پر سید شهدا خوانزي ورستي برید ته په اشاره دا ډول بریدونه نسل وژنه بولی. د اهل تشیع عالمانو شورا ویان محمد فیاض ارزګانی وایي تر هغه وروډل ډیر وخت اهل تشیع په ملکی ځایونو کې پنخه کړي
نظامی په غیر پوزي زاینو یعنی مذهبي فرهنګي او علمي مرکزونو کې چې د اهل تشیع اړوندي ځانمرګي وسلوال بریدونه کړي کوم چې د هزاره او اهل تشیع سیستماتیکا نسل وژنه ده
وشیاها انجام داده.
خاله روزګانه د کابل په دهمزنګ تابعیان فرهنګي مرکز کوثر کورس او سید شهدا لیسی ته اشاره کوي چیرچی ډیره قربانیان هزارو. د شورا د یو پریکلیک په خبرېدو له حکومت وغوښتل چې د کابل په لویدیس کې د دې ډول بریدونو د دوام مخه ونیسي. دا په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر سید شهدا لیسی لبري دروسته خپل دویم مرستيال ته دند اوسپارل چې په دوه ونیو کې د کابل د لویدیس له اوسیدونکو سره په مشوره د خلکو د امنیت لپاره یو تر هجوړ کړی. په ورته وخت کې اوشمیر رسنیو د جمهوریت ریاست د دویم رسال د دفتر لقول لیکلي دا تر هغه بشپړه شوه خو ډیر جزئیات نه دی روښانه شوی. دغه شان جمهوریت ریاست وايي حکومت د کابل د لویدیز د امنیتی خوندیتوب لپاره کلک اراده لري. د جمهوریت ریاست د ویان رسال محمد امیری ازادي رادیو ته وویل
حکومت افغانستان شخص رئیس
افغان حکومت او خپل جمهور رئیس قوي اراده لري څو د کابل په لویدیز کې د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره یو طرح عملی او بیړني کارونه وشي
انجام شوه.
پر سید شهدا لیسی د موټر بم بریده او پسید ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو توګه د چاودنې لکباله د رسمي شمیرو لمخې له 500 زیات کسان ووژل شول او لسره زیات نور ټپیان شول. خو ځینې سرچینو او رسنیو د وژل شوی او شمیر 15 اتیا او د ټپیانو یو سل وڅ سال وختانه خوده لید. دا بریده چې ډیره قربانیان ملکیان او په ځانګړي ډول د خونځیز د کوونکو په کور دننه او نړیواله کچه له سخت او تون خبرګون سره مخ شو. دا نخنی راځي محل مطرح کیږي چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې جګړو زور اخیسته او هر ورځ د بمی چاودونو او وسلوالو نخوتو او هوایی حملو له کبله ملکیانو ته مرجوب لاوړي. بغلان، لغمان او غزنی هغه ولایتونه دي چې په روسي څو ورځو کې پکې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او د ملکی مرجوب لزیاتې دوه پکې اندېخنې لا پسې زیاتې کړې دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د خپل هیواد د شورای نگهبان د پریکړې هرکلی وکړ. دې شورا د ایران د سږ کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینې کاندیدان لکه محمود احمدی نژاد او علی لاریجانی چې د پارلمان رئیس و رد کړي دي. خامنه ای په عین حال کې خلک هڅولي چې د هغو کسانو پروا ونه کړي چې انتخاباتې بایکاټ کړي او د راتلونکي میاشتې په انتخاباتو کې خپلې رایه وکاروي. نور حال په دغه راپور کې او تر هغه وروسته هم د ازادي راډیوي مجله خبريږي.
آیت الله علی خامنه ای د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نماینده د ردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه ای پرون په خپل وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ شئ او رای ورکړي. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري او وایي چې موږ رای بکسونو ته نه ځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتېږي،
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوی دی چې د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر د لمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلي که د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتوري څخه به یې لاس اخیستی و. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو شمیر دوماندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل په دې اړه یې خامنه ای ته لیک لیږلی دی. روحانی د چهارشنبه په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې وویل هیله یې لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دو نسبتا ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې اووه کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علی لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکی مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډیر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کارونکو په دې باور دي چې د خامنه ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د تر واک لاندې ادارو دا ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالي توب لپاره ټول شرایط برابر کړي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په خبرونه کې د خوشحال فکری بهیر د ومې کلیزې په مناسبت په واوري چې د بهیر تر اوسه څه کړی.
ډیر مهم خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راتغږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
پام دې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي، هغه شعر چې ونشرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو لومړی د ونې فرهنګي خبرونه در اوروو.
شاعر او لیکوال تاج محمد یاری حسیر وفات شو. ارواښاد یاری حسیر د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی و او په ځوانۍ کې شاعري پیل کړې وه. نوموړی د کابل په فرهنګي غونډو کې فعاله ونډه اخیسته او د افغان ادبي بهیر غړی و. ارواښاد یاری 40 کاله د افغانستان په مطبوعاتو کې کار کړی و او په وروستیو کې د ملي ټلویزیون د آواز مجلې مسؤول مدیر هم و چې تیره اونۍ یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. افغان ولسمشر په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول منزور کړل. د ولسمشری مانی د چارو اداري مطبوعاتي دفتر ویلي دغه وړاندیز د هلمند خبريالانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت په وسیله تر ولسمشر محمد اشرف غني رسیدلی وو چې د غوي په وښتمه ولسمشر دا وړاندیز ومانه چې لمخې به په لخرګا کې یو څلورلارې د محمد الیاس دایي پونوم شي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي شاوخوا و میاشتې مخکې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو 13 نه خپل 350 غونډه وکړه. د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر اپیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمينه برابر کړي. خو دې بهیر ته راغلي ځوانان د خوشحال فکری بهیر په اړه څه نظر لري؟ عطا الله ویسا او همایون نایل چې د دې بهیر په ډیرو غونډو کې برخه اخیسته د بهیر په اړه راته وایي.
چکه موضوع ګرم موضوع وي او ډیر مثلا د خلکو اړتیاوي پر هغه مهم موضوع باندې بیا درې کسان د هغه موضوع د هغه هغه فعالانه هغه پوهانه په اصطلاح چې هغوی په هغه موضوع کې فعالیت کړي او پوهیږي هغوی خپل پریزنټیشن وړاندې کوي. نو په دې باندې دلته دغه کم کسان ځوانان چې راځي دا د ټول د پاره مهمه ده، یوازې د یو کس د پاره نه. او بل هغه کس چې هغه پریزنټیشن وړاندې کوي هغه مکلف دی چې دی تیاری ونیسي، موضوع سمه تشریح کړي، یعنی د موضوع د لا تشریح د پاره د ښه تشریح د پاره خلک ته د شو معلومات ورکول لپاره هغه شخص هم اړ دی چې د ریپرنسونه وګوري او اونې وخت کې د باید هغه خپل پریزنټیشن په لاند وخت کې او ډیر غنی وړاندې کړي.
زه چې کوم ورځم دی غونډه ترغلم زه یو ونی اندسه اپډیټ پاتې شوم، یو ونی می په دې فکر تیر کړی دا چې ځت څنګه باید یو ګام مخکې نورم لاړ شم. یعنی ک سړی په معمول باندې روان وي د خپل روزمره ژوند، کله چې دلته راشي خوشحال به فکر بهیر ته خلک ګوري یا پریزنټیشن وګوري چې مثلا د شخصیت جوړونې پاړه وي یا د سیاسي حالاتو پاړه وي، نو سړی چې کله دې نه بیرته وځي د تدریس او پچکاری شوی وي چې دا به کوشش کوي چې ځان مخکې کی. یعنی هر ونی چې دلته غونډه ترغلم تر بلې ونی پورې ان تر میاش پورې ما حتمن یا مطالعه کړی دا یاده چې یو موضوع باندې می تحقیق ډیر کړی دی، یاده چې د ځان لپاره می یو ټارګټ ټاکلی وخت می ځان سوال لري. هر سړی چلته بهیر ته راځي هغه یو څه لري، یعنی یو فکر لري چې راځي. هر سړی خو نه راځي خو فکری خلک راځي او فکری خلک نورم تازه کیږي. فکر ته لکه ګل ته چوبه ورکې.
د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر وکلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. له ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر داونی خپل 350 غونډه وکړه، دغه بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنیکه مرغه بلابل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په باندې وه ادبیاتو باندې. مونته یو زیات شمیر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینې نورو علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغه یو فورم ته اړتیا وه د دې ترڅنګ چې ادبي فورمونه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا بل اړتیا وه. اما دې ترڅنګ داسې یو فورم ته ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینو مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا وکاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنځشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډې شاوخوا وهمه کلیزه کې ده، نو تر دې زموږ را ورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای را رسېدلی علت څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه بلکې هدف د خدمت وو. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو، او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد او مخلص خلک وو. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې وو چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنې دغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو، او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه.
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به، یو کتاب چې لیکل شوی وو یا به ژباړل شوی وو په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو، اگر چې په وروستیو وختو کې موږ ډېر کوشش دا وکړلو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته ځانګړې کړو، نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی، چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نه و. موږ کوشش کولو چې زمینه دې ته مسایده کړو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ ته دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو. کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا وه چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا دغه شکل چې موږ فکر کولو هغه دودي شکل نه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه سه نظریات چې ما تر اوسه زما د پاره ته د ملل وړ نه وو، هغه نظریات دلته واورو، په اړه باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نه وو چې که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کېدل پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوې پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوې خبرې اورېدلې وي چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي. دغه کدرونه داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نه وو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویل شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی خو چا نه پیژندل ما له دې ځای نه، او د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول له دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدلو، غوړېدلو د زمينه ورته مسایدل.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت سم کېږي چې و غونډه کېږي، خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوي، داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتللو یا لرې و نه شوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې بیا وروسته د هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو، یعنې په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې. هغه پرنشنونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنشنونه وخت په وخت موږ دوستانو سره شریکول، اما تر ټولو مهمه هغه دا وه چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپروله او دا په فیسبوک کې پاتې کېدله. نو نو یعنی کچا غوخته د زمو غوند وسم ته خبرولې شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بیر پانه ده او د هغه لاره نه اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ دی ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس له دې نه د هر غوندې هغه ایډیټ شوی بڼه د په شریکو کو چې دوستان وکولې شي چې کوم موضوعات چې دی خو بیا غو تعقیب کی او هر وخت چې غوړي تعقیب کی نو یوټیوب چینل ان شاء الله جوړ شوی دی ورته اوس موږ دغه امکانات نو موږ استفاده کوو چې دوستان وکولې شي دنیا په ګډ ګډ کې د خوشحال بابا فکری غوندې تعقیب کی
روحی صاحب مخکې تاسو ځینو مسایل ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې کله چې تاسو لمړی غونډه وکړه اوس کله ګورئ نه 350 غونډه ده تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکار یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر
ډیر مهمه خبره دا ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس یې زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دوی غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لږ ګران وو او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی په خوا به د ویناوالو پیدا کول به موږ لپاره سخت وو کله به چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو اما اوس د ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ کوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکې ګډونو کې په غونډو کې نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غو باندې بدل شوی دی اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي یعنی بهیر په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات په کې راځي
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ یغه تنک ټانک چې ورته وایي د به پس لیدنه څېړنې وکوي دو به تحقیقات کوي دو به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې لید لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه او ته موږ وکولې شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره وته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسي په جوړولو کې موږ مرسته وکړو نه پس لیدنه به از موږ یو اړخ د کار بدغه وی چې په منظم ډول سره په مهمو مسلو باندې به تحقیق کیږي سړنه وکړي په غو باندې یو بحث وکړي او همدارنګه د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي پس لیدنه چې په دې باندې بحثونه کیږي غنی کیږي بیا به د موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسی میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او د غزمون کې چلن به له دوی سره شریکيږي
ازادي رادیوي مجله پر منځني صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د چیرې واقعیت په کې ښکاری ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندیدونکې چیرې په وینو او گردونو ککړې وي خو د مرزا غالب خبره دا چیرې د دې پر ځای چې خپل چیرې ویني او غبار لري کړي د آینې په پاکولو لګیا شي د ډاکټر احسان الله درمل په یو نظم کې چې و سیدر اورو د تاریخ د آینې دا چیرې راخی
سبحونه جوړ کتاب ده لیکل شوی په وینو هر یو باب ده چې آړه وی زهاک ده افراسیاب ده چې آړه وی رستم ده او سهراب ده پرسیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لک نازل اسمانونو د حکمت یو خبر پکې نشتا تذکرہ د نزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی د مرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسونا پسرونو دنګی دلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت گلے د ژوند په ګلدانونو تهدابونا په کړنګ د مکتبونو دیوالونا په کې دنګ د زندانونو د سرونو مینارونا په کې دنګ دی د انسان د عظمت چلی په کې ړنګ دی د کمزوري کپړې سپین بلوري جام دی په کې سکلی زورور د غرور بنګ دی اتلان په کې سرزوري جابران دی د سرونو سوداګر ټول سرداران دی ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو په سیمړه لکه ماران دی
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر دی که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
ناراضي لاسونو ته وږمه هوا ما بدرلې گلې و تازه هوا دې ښایي لیدم ما نه لیده هوا تیز له هوسیو سره تله هوا سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر ووهي جانان ته دنداسه هوا کډه شوه له حسنه په سندرو کې نرمه له مالوچو نه پسته هوا حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا تا سره جنت کې ګرځېدمه زه ولو کې سنځلو کې لامده هوا ونه څې د شوخه په شوخیو کې شعر در راغب کې غړې د هوا
ډېر مننه راغب صاحب لمړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم د ګرد وړانګې ستاسو شعري ټولګه ده که دار ته وایي چې د څومره وخت شاعري ده یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ وکنه په لومړي ځل ستاسو شعري ټولګه چاپیږي
شاعري خو که ابتدا یې پرې وغږیږو کیدای شي د 15 کلونو شاعري خودی کتاب کې د 15 کلن شاعری نه دا راټوله سوې ابتدایي شاعری او لس غزلې منځنۍ شاعری کې د 30 غزلې نور اکثره شاید نوې شاعری پکې
ولې هغه ابتدایي شاعری پکې نشته یعنی علتی څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعری لري کوي یو مثال کېدای شي هغه د یو وخت تجربه ده د یو وخت خبرې دي اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو څو کاله وروسته به کېدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعری غوندې
خو څو علتونه لري څو عوامل لري یو خو د ابتدایي شاعری په ټول برابر نه وي د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کیږي هغه پکې نه مراتیږي او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي بوی خرابوي او مثلا طعم یې خرابوي نو موږ ونه د شعر طعم خرابوو نه به یې رنګ خرابوو او نه به یې رڼوالی یا هغه رڼا کومه څیره چې لري هغه به نه مخشوشو
یعنی مانا تاسو وایئ چې کله څوک شعر ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي
او دا خاتمی ده دا موږ یوازې نه د کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده دوی هغه خپل
ابتدائی او آخری آثار ټول نه دی چاپ کړی. څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغومره لیکنې، شاعری او آثار پخیږي. نو جامع ته، خلکو ته او شاعری ته او ادب ته پاخه شیان پکار دی، پاخه آثار پکار دی. موږ نشو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچوو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوې هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلا وي. ستاسې سروکار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي استاد په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسې د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همدغسې خلکو سره مې سر و کار ده او خپله همدې سره ده. همدغو ما د همه خو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو، دا ګلان وکړو، مثلا تاک و. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډېر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. یا ته ما به کله کله ټوقې کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلک ویلي چې د څه کوې ته ده، ما دا ما سره خبرې کوي، دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی تو دا خو ژبه نه لري، ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه؟ دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي، خو د هر ماحول شعر د هغه ماحول غوندېږي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمین وي. دا یې ما تجربې دي او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه هغسې م نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرم، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم مایه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو. ستر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تور تمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک، زرهدارو نه رنګ اخلي زره پوش د دې وګړو.
ډېر عالي. راغب صاحب، ستاسو په شعري ټولګي کې مې چې یوې خبرې ته پام شو، هغه دا ده چې هر شعر ته مو عنوان ورکړی. یعنی نور شاعران چې کله غزل لیکي، صرف غزل ورسره لیکي یا بیخي نه ورسره لیکي، نو غزل چې کله وي په هغه کې مختلف موضوعات وي که نه؟ اوس که عنوان ټاکئ، مجبور یاست چې یو ترکیب ترې راواخلئ، یو نوم ترې راواخلئ، و نو تاسو دغه انتخاب څنګه پکې وکړ او فکر کوئ دا د شعر لپاره ښه دی؟
دا خو د شعر لپاره ډېر ښه ده او دې ته باید ښه نوم ورکړو او ښه نومونه ورته انتخاب کړو، ټاکو زما په نظر. او مرسته کوي د چا سره؟ د لوستونکي سره. کله چې یو څوک کتاب لټوي، یواری عنوان سترګې لګېږي که نه، بیا هغه خپل مطلب تیار پکې پیدا کوي، هغه سره مرسته کوي. غزل خو ټول غزل ده، خو کله چې دا عنوان یې ولید اکثره خلک داسې بیا سیده په هغه خپل د خوښې په عنوان باندې راځي او د عنوان د روی هغه خپله غزل خوښوي او اسانه ورته راځي.
راغب صاحب، د ګرد وړانګې کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسې دغسې شعرونه هم شته او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه، دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي.
ما اکثره شعرونه، شاید 2000 شعره درواجن به درته نسم، شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي چې موسیقي صحیح نه وه، ردیف و قافیه صحیح نه وه. زه د ردیف و قافیه سره ډېر علاقه په دې لرم چې د شعر، موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه، اوسه چې د شعر موسیقیت ترنه توقع لرو هغه پکې ورکیږي. هغه شی چې پکې نه و بیا د شعر مزه ما په نظر یا ماسکه زی. په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونه شرنګیږي ما نه خوښیږي. که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلته، ما مشوره کړې دوستانو سره کنه، دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی. کنه ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي باید چې وشرنګیږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب، تاسو ډیر وخت شاعري کړې، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري. نو ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو، خو څو به یې وشمیرو چې هغه ډیر څرګند دی او ډیر ضروري دی او ډیر باید مراعت شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي، بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي، طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کی، صحیح ده، ډیر ښایسته دي، ډیره زیاته ګټه هم لري. خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي، د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده، هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي. مونږ باید داسې منکو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري منکو، او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري منکو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو مونږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده. داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم، نه، لویه لار معلومه لار ده. دې کې به مونږ څه کوو؟ نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي. که مونږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو، ځکه هغه تیار ښه دي. مونږ نه شو کوی چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري هم خرابه کړي.
یعنی کله چې نوي شیان نه شو اضافه کولی معنی
پخوانۍ نه است،
یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر؟
تقلید نه، دا تقلید موضوع نه ده. موضوع څه شی ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سل فیصد خپله شعر تقلید ده. یواځې چې یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر ووایي.
معنا ستاسو له خبرې داسې برداشت وکړو چې له هغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي، او که نه وایي چې بیخي دې نه لیکل کېږي، هماغه شعرونه دې ولوستل شي صرف.
تشبیه، استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي هغه په نوي رنګ او په نوي ډول استفاده وکړو. که مونږ نوی شی سم او ښه نه سو راوړی، هغه زاړه شیان په نوي شکل که مونږ استفاده ترې وکړو هغه به ډېر ښه وي.
که چېرې هغه بیا یو څوک نشي نوي کولی مثال، بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی؟
بیا نو ډېر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دي پکار. دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پرېښودل نشته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه، ژوند نه سو پرېښودی. اوس مثلا مونږ ښه ژوند نه سو کوی، دا په دې مفهوم نه ده چې مونږ به ژوند پرېږدو. ژوند به ښه لوري ته څه کوو سوقو، بیا به چې ښه لوري ته لاړ شي. کله دې کې سړی ناکامه وي، بعضې خلک پکې کامیاب وي، نو دا ناکامه خلک نه سي کوی چې ژوند پرېږدي. نه، ژوند ته به ادامه ورکوو، کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو. او شاعري هم داسې ده، شاعري به مونږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بې نوم او بې نشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب، په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه. کور ودان په دواړو سترګو، نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستي کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یو سنور، حسن د تا ډېرې تقاضا مستي کرلې ده. مست هوا مست وګم مست او مستانه گلشن، مستو پسرلیو کې د بیا مستي کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستي کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستي کرلې ده. پټه ساته پټه مستی مست دی د دارونو مست څومره دی راغبه برالا مستی کرلې تویشوی لفرهاد د زړه وینې کتابونو کې نو ګوري دا سره کرشه شیرینې کتابونو کې سور سور میں دزڑا دوین و رنگ پکے سپین شگوفے خبر سپین کتابونو کے مست زانے یو کتار غزل دزڑا والو تے کے ناستے پستے پستے دمین کتابونو کے سست شاعرینن پا پختو ادب کے ڈیر دا ولی کا مصرے مصرے زرین کتابونو کے تور اترے پاست پاست بانا کو کراون غاڑا وکارا غزل خی مہین کتابونو کے ورین ورین غزل ووایا راغب دورین تندی ما را ولا یو څو په تندی ورینې کتابونو کې
ډیر زیاته مننه
تاسو نام ډیر مننه کوم ودان آباد اوس
په افغانستان کې د جګړې لګرمېدو سره کې دی شي ډیرو بیا د ژمي هله کړې وي چې د واورې د ورېدو او د یخنۍ له وجې پکې د جګړې زور هم کنګل کیږي د نصیر احمد احمدی همداسې یوه کیسه د خپرونې په دې برخه کې در اوربو چې مرکزی کرکټر یې د ډېرې واورې د ورېدو هیله لري چې په دې سره لارې بندې او جګړه ونه شي
د واورې سړې د دلوي د میاشتې لومړی مازیګر چې اسمان سپینو وریځو ونیو واورا پایل شو په لند وخت کې یې زمکه یول وشت سپینا کړه وریدا وګدا شو یو ورځ دو ورځې درې ورځې تر دې د مکلیوال ورته خوشاله وو واورې کاریزونو ته سر زر غنله خو وروسته د بامونو پاکول ستړي کړل خلک تنگ شو او چې په څلورم او پنځم ورځې هم لمر ونلید خدای جل جلاله ته د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل واورې ډیر وریدله ما پخپلا متر ور سره ونیو نوی سانتی تر رسیدله څوک د باندې نشو وتلې گشت و گام نکیده آن د نگدی کلیو لاری هم بندیوی نپول اخکاری دا و نهم پته طول سیما یو لاس تک کس پینوا زکه بنو د جماعت تر چنگ اگده کوتا لکلیوالو دکوا و دا تاوخانی پا تاو دا زای کی با نزای کی دا ما شمان با هم پا دی خونه که سر را طولو پا جیبونو کی بای لپراتو مردکی و تکایستا او کل کل بای للویانو پا پتا جفتو تاخ کوا په کلیوالو کې یو پردې سړی هم ښکارېده د یو ژیړ مازیګر کلی تراغه شل دیر شپانه ټولې کړي په جمعات کې شپه شو او کله چې سهار وختي د باندې ووت واوره په شدت سره ورېدله بوډا د ناچارې لمخې په جمعات کې پاتې شو کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله د ډیر نه غږېده غلې سړی وو چورتونه به وهل خو کله کله چې به د واورې بدسر کې غټ شول د دسترګې به وځلېدې په څیره کې به خوشحالي راټوله شو او له خړو شونډو به څو ځله د شکر کلمه راووته په پایل کې به د بوډا د شکرونه په غوګونو خلګېدل خو روسې کلیوالو ته دومره خوان نه ورکوه زینو شو خو ځوانانو به لاټو کې پسې کولې دوی به پټیټ غږ ویل بوډا ته خدای ورکړه په توده تاو خانه کې پروت دی مفت ډوډۍ ورسیږي نو واورې ته به ولې نه وي خوشاله بل به په ملنډ ورغبرګ کړه څه یې کوي زمکي به ډیری وي ماشومان هم د واورې سړې نوم پرې کې خود دوی با بوډا ته اشاره کوله لنوی نوم نه به خوند خیست او پټ پټ به خندل په پنځم سهار واوره ودرېده کلیوال بامونو ته ورو ختل او د دریم ځل لپاره واوره واچوله خو کله چې ستړي ستومانه جمعه ته راغلل ورخت بیا پایل شو بوډا تاودیدونکو سپینو بچر کو ته وکتل په خوند دی وویل مکه ومکه وچی ووري دې خبرې زینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ یو ځوان به حوصله شو په خوش کوي ویل کاکا څه دی په کلی دلی دی قرار پروتي دا ځل به یو بام ته وروخې جوم بیا به دا خبره ونه کړی یو بل په ملنډ ورغ کړ څه کوي زمکه به ډیری وي د وچکاله غم ور سره دی په دې خبره څو ځوانانو وخندل بوډا یو شی بغلې او مایسترغه ته وکتل اوخ کې پکې غړې دلې ورسته یوې ترخی خندا شونډې سره ویړې کړې ورو یو ویل بچانو نم ځکلرم نه کور او نه هم کوم خپل پردې او یو کلونو تر رسیدلې ځکنو د واورو د اچولو تمه هم راته مکوي وچکالی ته هم دومره زړه نه خورم خدای مهربانه دی للوګي بنمرو خو زه دا سپین بچر کې د بل څل لپاره غواړم بوډا غلې شو کلیوالو ته وکتل هغوی حیران سترګې ورتنی ولې وي بیرته سر وزړې یو سړه سای وستا په خوابه دی غږی وویل. تیر ژمی واوره کمه ووریده، یوازې یوه میاشت پرته وه، خو بیا هم خو د کلیو لارې بندې وې، تګ راتګ نه کېده. پښه یې نیوله، د موټرو موټر سایکلونو او ټانګونو سینې را ګرځولې، کرار کراری وه. خو کله چې واوره ولاړه او لارې تورې شوې، ګولۍ ووریدې. زما ځوان زوی یې راوویشت او وینو یې د دیوال سوري ته پرته واوره سره کړه. د واورې ورېدو ته مخه پکېږئ، دعا وکړئ چې ډېره ووریږي، همره چې لارې د ډېر وخت لپاره بندې کړي، ژر ویلې نشي او څو ورځې د وینو د تویدلو مخه ونیسي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
میکا لاسونا خو دینا ماتیگی راشا راجگ میکا لاسونا خو دینا ماتیگی باقی را زدخ پلو